محمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړ نه غوړي او بیا واسنې ټینګارې ته د چې دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تیر شپه په خپل خبره کړی پیغام کې دا خبره هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبان ویان چې بهولا مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د سرګندونو په ارتباط ویل چې دای کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووید 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنۍ کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی عمر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وخندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راس د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي. د اوکراین د صدراعظم مرستیال ارینا ورشچوک وایي له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیسي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووزي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړیوالو سترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان خړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 950 باو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځني څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو له جګړې پرته بل لار نه ده ورته پرېښي. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد بیا ښاغلي مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا د سدوی دی افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان غوړه کې همداسې د موقف ته درناوی کوي.
همدا مسله مې په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څېړنیز مرکز له رئیس ډاکټر عاطف مختار سره شریکه کړې.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
په دې خبرونه کې مو د کندهار ښار ته هم بیایو چې خلک د پسرلي له رارسېدو سره خپل کورونه سمسوروي.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی او دا شانج
اوست می چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې
د ګلانو شوق لرم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ نوی جوړ کړي او ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ ځای نه خوړي او غشتنه یوازې تسلیمي او دوی سره بیعت دی. احمد مسعود هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایله نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو ویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني، دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنۍ اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه دا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي دا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لتر هاګر وډالو سره داډی کو د پریکون په تړاو خپل شوی ژمنه ماته کړی او اوس مهال افغانستان د نړیوالو تر هاګر په خوندې پټنځای بدل شوی دی. د دې په خبره قرار راپور نشته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنۍ حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړی دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کلی وی خو په افغانستان کې د بهرنیو تر هاګر شتون ردوي. لبلې خو د احمد مسعود د سرګندونو په خبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خبره کړي پیغام کې د طالبانو پر ضد د جګړې او د مقاومت د دوام اعلان کړی دی. آیا جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
په افغانستان کې پس له دنه هر نوع جګړه منتفي دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود د افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او له نړیوالو سره چې کوم ژمنې کړي دي په هغوی عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بله لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
که احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅکله ورسره بدرګه نه کړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوې دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپله تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپله جګړو ته لاره هواري شي؟
د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي. بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته په درنو سترګو وګوري کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو لراتګ وروسته پیاوړی شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشي نیولی ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید ورسره وشي. که چیرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او که چیرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپله ناامنۍ ته زمینه نه مساعدوي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنیټیو مارکیټ پیدا کړي. له بل اړخه که چیرې القاعده هم حضور لري، وجه یې دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل شي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق ته ژمن دي او نړیوالو امنیت ته ژمن دي، د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کار وکړي، القاعده او نور طرفدار ګروپونه په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي. بشری حقونه، د ښځو حقونه، او تر هغه وروسته سره د رابطې قطع کول او بل چاته تهدید نه متوجه کول، او په عین وخت کې یو لمشولاري یو نظام را منست کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه را غوښتل، په دغه کې اکثریت شان نه دي تر سره شوی. همداسې نه ده؟
دوه خبرې دي. یو خو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. دویم غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسائل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دی. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دې باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کار وکړي تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نفع دا دی چې طالبان دې ځان نه نرمش وخي، د نړیوالو سره دې خبرې وکړي او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دې ورته ژمن پاتې شي.
له شغل مختار څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له طالبانو ګیله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د شونځو یو د نه پرانسل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خبره کړې ده. دغو وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او برېټانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیلي شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني، چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابدي دي چې په افغانستان کې نجونې پرې نه ښودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول ښوونځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اګست په 15مه د کابل لنیول ورسته له شپږم ټولګي پورته جنوز د کونکو ته وویل چې تر بلې خبرتیا پورې شوانځیو ته لاړې نشي. ورسته یې وویل چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو هلوکانو او نجونو ته شوانځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې شزی دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر ساري چې خپل وعده عملی کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي نه د حقوق په الفاظو.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالۍ کې د څلو پاک او بورسولو پایپ غځونی پروژې پیل کیږي. د دغه پروژو مالی لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د څلو پاکو بورسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي، چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه تړونه لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملی کولو سره به 244 کورنۍ ته او همدارنګه د سټیوی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د سکلو پاک وي چمتو شي.
دا یادونه ورده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو په لګښت د سخلو پاک او بور سوالو پروژو کارونه پیل شوی او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني صف دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. دا به ووري چې په کندهار کې د کندهار په شهر کې په ځانګړي ډول د نیالګیو د کښېنولو هڅې روانې دي او ځینې خلک د پسرلي پر رسیدو سره په خپلو کورونو کې ګلان کوي. خوس اوکراین ته مخه کو د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشن به د روسي خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونه کې د روسي 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا لوري په بندیزونو کې د روسي د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسي د ستر مالی کمپني سبر بانک رئیس هرمان گریف پنه شوې دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکارو. لبلی خو بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر پنهخه کړی دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناتو لغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناتو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشانو د اوکراین په اړه په خپل فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناتو سرمشي زیورسته د ناتو سرمشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشانو د شاغل زیلنسکی خبرې په غور واوریدي. د سیاست کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د امریکا لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو فوجي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ زد او هوایی مدافعي سیستمونو او بي پيلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سي بي دي.
درجاو بالټي پولشه څه ټوچ
لدی چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم ول اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. یو څلور څلوېش هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او اته د شنورو هیوادونو سپینه رائے ورکړه.
ازادي رادیو په منځني صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې په همدغه شیبو کې استرالیا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ میچ کې د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم پاکستان ته تللی دی. هلته درې ټیسټ لوبې وکړې. لومړی او دوهمه مساوي شوه او درېمه نن پای ته ورسېدله چې په دغه توپیر باندې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د استرالیا لیون لوبغاړي د پاکستان 15 وکټې واخیستې او د استرالیا کپتان کامنز د پاکستان وروستی لوبغاړی هم وسوسه او درې وکټې په دې میچ کې واخیستلې. له دې سره د ټسلو په دغه لړۍ پای ته ورسیده او استرالیا او روس له کلونو پاکستان ته سفر کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پر اتک سره د نیالګیو بازار ګرم پیر او پلور زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو له ودې سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډیره نیول شوې ده. نور زماله همکار
په کندهار کې د پسرلی پر اتک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسی همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورچا او د آبادی لپاره د سرسبزي لپاره. درخت چې ډېر فائدہ لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدي او بل دی یو د سمسورچا او د شایست لپاره.
ستاسو لپاره د ډیر عالم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان میرانی ول د لپاره د نمایش نو وخت ګلانو دی باید خپل وطن سمسورو ځکه بس درخت چې د ګلان چې
په کندهار کې د نیالګوی یو پلورونکو سید احمد وای په دې ورستوي کې په کور دننه د نیالګوی د تولید له زیاتې دو سره سم د هغو نیالګوی مخنیول سوي چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرتی او دا شانجه تا خلګی ژی د انار باغونه ژی او د غجی او د ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکلل کراچي څخه راکلل د ډبل ډلیټ کول ګلاب ته وای د نور پاکستانی ګل ګلاب د ټوله د هغه ځای څخه راکلل. هم اوس ډیر د په جلال آباد کونړ په دوغه ځای کې خو دې په کندهار کې هم ډیر خلک د نرسری پر لیکري دي د ګلخانه اشنه خوند لې کار ځنه خپل جوړی خپل اماده کې خپل ګرانی واده پاره چې شی اماده
په کندهار کې هر کال لسکو نظر نیالګي کښنول کیږي خو د نه پاملرنې لامل د دې نیالګي زیاده برخه لمنځځي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونو نیالګي د شول کیږي، بل اخر هغه یا وچیږي یا د دې په خاطر چې د اوبو د سدګي نوتر کې نوتر سيږي یا د عوامو د کمزوري په خاطر په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښې شول چې هغه به ته وچیږي د کندهار ښار نه. نو د شالوالی څخه موږ غوښتنه ده چې دغه نیالګي ته په دوبو د سدګي وکي په عمده ډول سره او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کوي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنې په عینو مینه کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغه ته حیوانان یې دا ورته لکړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسولان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږ کال په دغه ولایت کې د شپږ زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږ کال په پام کې لري چې شپږ زره اته رقمه نهالان خریداري کې، البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوي دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت فعاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره، شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوکه څخه بیا تر میرویس مینې پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې دپاره ډریپ سیستم پخوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځون ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړي. یو شمیر دکاندارانو او کسبکارانو رضادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوي او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړه آزادۍ روډې ته وویل
من تغټې پیسې څوک نه راکوي ټولې مایده پیسې راکوي هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوې دي هغه چې موږ صرافې ته وړو صرافان هغه نه اخلي او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ راشو مور سره تقریبا 200-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې نو موږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت ایت کوي
مخکې په پیسې مثلا شپږ میاشتې کې دا دفعه تبدیلېدلې اوس نه تبدیلېږي دا شپږ میاشتې کېږي پیسې نه تبدیلې شوي او بیخي د کار وتی دي پیسې او بل اوس کار هم نشته دی کاروبار هم مشکله شوی او دلته چې بیا موږ پیسې زړې واخلو هلته بیرته ویسو هغوی ته هغوی موږ بیرته په 1000 روپیو کې 100 روپۍ امتیاز غواړي نو دا موږ ته ډېر مشکلات جوړوي
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي ترڅو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي څلوېښت کلن غلام رسول چې په طالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي ځکه افغانۍ زموږ هویت دی زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي حسیب الله ازادۍ روډې ته وویل
موږ یو لکه افغانۍ د تبادلې په خاطر صرافۍ ته وړو هلته په یو لکه افغانیو کې له موږ څخه 15,000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي او له ستونزو سره مخ کیږو ځکه وړې پیسې ډېرې زړې سوې دي او د خلکو پیر و پلور هم په میده پیسو ده او موږ یې په جنجال اخته کړي یو د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخ کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې 10, 20, 50 او 100 افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي په داسې حال کې د شمال ختیځ ځونو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو
زما د طالبان د مشرانو سره دا هیله ده دوی تر مخه د حکومت چې کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله د مثال په طور لکه پر دالای د موټرو سرپی اخیستل یا په میله کې خلکو سره ټکا اخیستل د خوارو غریب موچي و ډاکټر و د نسوار خرڅوونکي و سبزي خرڅوونکي و هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل روپۍ ځینې اخلي دلته سیمه ییزې میلې کېږي دا میلو کې دوی ګرځي بس نفرې ګرځي چا ځای بولي چا پسه بولي پر هغو باندې هم لس افغانۍ اخلي که څوک که خرڅ یې که نه شي خرڅ نو دا د وطن سره غټه جپه ده دا د ملت سره غټه جپه ده دا د خلکو سره غټه جپه ده
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپلې زده کړې وکړي او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کې د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي
السلام علیکم د غزنی ولایت څخه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه امنی کیږي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعبالدین دلاور کوي غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی په شتون کې هېواد ته راستانه نه شي او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کښې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاسرو دا اورېدلی دي چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پرېږدئ هغه کسان چې په شریعتو کښې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
څلور نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته به دا واورئ چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې یو شمېر کسان دا هڅه کوي چې ماشومان وهڅوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د ملي مقاومت د جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازینی ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تېره شپه په خپاره کړي پیغام کې دا خبر هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به یې مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یوه افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. دا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پرېکړې سخت نه هیلې کړي او خوابدې کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووېډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنۍ کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پورې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د اوکراین د صدراعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک وایي له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووسي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ اوو سترو صنعتي هېوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 957 باوو او یو شمېر بانکونو او مالي بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنګټن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو په هدف د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی دی چې وړ مورس د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین پیل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو هغه شاګردان چې هغه د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالۍ خوښتي او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روښان راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي مالیار وایي
په همدې خاطر راغلي د لس ولسوالیو ترمنځ یوسف لخوا دا خپل ټورنمنټ جوړ شوی. زیات شمېر سیلبینو مرته راغلي دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ په لاره واچي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسئلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند حج او اوقافو ریاست کارکونکو بولي شکایت کړی چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریښي دي.
زمو چې د هلمند د والي صاحب محترم څخه زهیله کوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چارې دي چې سم جایب سړی دی رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک اورز پرې دی دغه موشفاتو توجه را واړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې دا روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې دا د معرفت مامورین دې ودی دي دغه ملازمین نو د دې خلیر هله کوره یو مجاهد سره یې مشاورونو خلک دې صفات کې او موږ هم په یو چې د رسوان دې مجاهد سره دې نو الله دې رحم پر وکړي چې دا توجه د مو سات دې په تر واړی چې مامورین دا روزه په برابر باندې شي کوم سره و چې و سلام.
السلام علیکم د جمعه خان د خدمت لپاره تناوی ول تعریف کوم چې تاسو ته ما کوم دا کومه یي مسجد ادارا یا د سرسلی ادارا چې تاسو وايي چې معنا دا ونه دا چې بشری مرست سره وسه اخته په یوه غره سره غریب الله اسی د امرسته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت خدا کوم پیغام پرځم. اورور دغه د خارجي دولتو مرستي مسجد کې راځي نو مې دې ځاګه دې چې موسسي دي کوم کوم دي د ولس سره د ملت سره په سلو کې تنزونه پروتم نه دي رسیدلي چې رسیدلي هغه هم داسې پټ رسیدلي چې یو کور تر رسیدلي د کورم سره څنګه نه په خبر یو ځای ګرځي هغه کلی واغه محل ته نه ورځي. دا زموږ کلی دی سادس لاس تن زوس کور کلی دی دا ساتیان دی په دانی دی شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخته مسجد ته هغه تر راغلی دا واخته بل مسجد ته هغه تر راغلی دا موږ مسجد ته هیڅ کوم نه دی راغلی او دا شخار غریب در بدر خلک په شسته په تن زوس کور کې بالا نو ته جوړیږي او زه خپل ځان در شایم تقریبا شپږ لکه روپۍ زه پورې وړم هر میاشتم دغه شي اوس هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواري او غریبۍ د هغه سره 5000 6000 7000 نور قرضداره کېږم او دا کومکونه دي د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې غنم چې رسېږم دا زاړه دولت هغه خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دی دا مشتاتی واغ خپل خلکو ته توجه کوي. نو دا پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته د ملت تر بدره سودا جنگونه ګل په دې ملت وسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوایو ولسوالۍ سرحد ساتي په تماس کې محلل چې دا ما پیغام لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچي راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوالي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژره شروع شو، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای زابل د سل کېدو غړو په مرسته کښې راکړو صادقان عمر د الله ته د هغه ځان راغلی، او دا زما نمی کله نه راغلی، دا د جلۍ څخه مور باسم د خدای تعالی دا زما غږ د نورو مقاماتو ورسوي، دا زاړه معمولین خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینهناک اورېدونکو، راته ستړي مسئ د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ اوسي. زه په خپل خیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د دریمې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې، چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې مو کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي، هغو ته شی نه رسېږي. چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتی نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست دي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادۍ راډیو څومو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي، او د موسساتو څخه هیله کوو چې ولسوالیو ته چې تاسو دغه مرستې ورسوئ، په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه واخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمایندګۍ ستاسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي عمارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څومه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ غږ اسلامي عمارت تر مشردابو پورې ورسوي. مننه، خیر وسي.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دیني عالم د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو، نو د اوو میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي عمارت تر مشرتابو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته نه حاضري راکول شوې ده او نه هم د شپږو میاشتو معاشونه راکول شوي دي. په ټولو ولایتونو کې علماو خپل معاشونه اخیستي دي او موږ ته د شپږو میاشتو معاشونه نه دي راکول شوي. د ازادۍ رادیو کارکوونکو څخه هیله لرم چې زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د دغو شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو، په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقافو ریاست د کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه، خو په خواشنۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسؤلانو اوریدلی وي او ستاسو دغه شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، په افغانستان کې نوی مریض کال راغلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا وو میاشتې تیرې شوې دي، د نوې لمریز کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمیر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، عصمت څاروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر شو څوارلسم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال و او افغانستان دپاره زما په ګمان ښېګڼې ډېرې وې. ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې یوه درنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوسو کولی چې افغانستان د جنگ راووځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو دپاره ډېر یو لوی د افتخار جای هم وو او همداراز د خوښۍ جای هم وو او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه شوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم شو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي او دغسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند شو، افغانان وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تیرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران در روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و. کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نشو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کار وو.
د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چېرته طالبانو توجه کړې وای نو کېدای شوای د دغو مثبت